السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسي او په ازادۍ میلمه کې له شبانی نوري سره خبرې شوې. په سر کې په مخکړې د دې ساعت خبرونه ته طالبانو د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې یو ښځه او یو نارینه په درو وهل. د طالبانو د حکومت سره محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د هغه څه په خاطر چې د دوی په ټکو نامشروع اړیکې بلل شوي په محضر کې په 15 درو وهل شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې دواړه تورن په 13 میاشتې حبس محکوم شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ 13 میاشتې ویل چې په روان کال کې د طالبانو لخوا د عالمي سزاګانو د تطبیق په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د اوبو او انرژۍ وزارت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې وایي نن دوشنبه او سبا سه شنبه د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. دغه وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلابونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. په پام کې ده د ایران، بریتانیا، فرانسې او جرمني استازي در روان جمعې په ورځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار وختي دا خبر ورکړ. اروپایي قدرتونو له دې مخکې خبرداري ورکړې و چې که ایران خبرو ته کې نه ني نو دا احتمال شته چې نور نړیوال بندیزونه پرې ولګول شي. د ایران دولتي رسنیو د ښاغلي بقایی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ایران، بریتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ دا خبرې به د بهرنیو چارو د مرستیالانو په کچه وي. او اوس هم د ورزش له ډګره د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وایي د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبډلې غړي به چې اوس مهال په بهر کې اوسي په روانو دو مهمو لوبلړیو کې ګډون وکړي. د آی سی سی د بیګنۍ اعلامیې له مخې په پام کې ده چې دا لوبغاړي په هند او سریلانکا کې د 2015 کال د ښځو د کرکټ په نړیوال جام او همداراز په بریتانیا کې د راتلونکي کال د ښځو په شلوریز نړیوال جام کې برخه واخلي. د کرکټ نړیوال شورا په سنگاپور کې په خپل کلنی کانفرنس کې دا پریکړه کړې او د دې اقدام هدف یې د افغان ښځو ملاتړ بللی. طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار او همداراز ورزشي لوبو او لوبغالو ته د هغوی پر ورتګ هم محدودیتونه ولګول. او د افغانستان د کرکټ د شپږیزې د لیګ لسم پړاو لوبو په دوام نن د بندي امیر خامارانو او امون هنګانو لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه سهار مهال پیل شوې ده. د شپږیزې لیګ د جولای په 19 پیل شو او د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ دوه لوبې پکې کیږي. په پرونیو لوبو کې د بست ساتونکو له سپین غر پړانګانو لوبه وګټله او د بندي امیر خامارانو مس عینک اتلانو ته ماته ورکړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسه بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزې حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یو نوي مصفې څخه تر اووه نوي مصفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چنجۍ پېژنو. د ځمکې چنجۍ چې دی لاتیني نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتیني کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه بحث کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي او دغه دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټریس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چنجن چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی. او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې څلور جوړې شیتا لري. شیتا چې دی دغه ورښتانه جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکوي حرکت کوي. او دوی چې دی مشخص سر او حسي غړي نه لري، یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې ده لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دوی په بدن کې چې بدن شې دی ځینې چې دی دو دېش او د دو دېش څخه تر و دېش پرې کړي څخه جوړ شوي دي. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانې دي. او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چنجانو په څیر دغه نه لري، شته نه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لخته نسی پلان نسی. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي. او د دوه حیوانات څخه په طبابت کې په ډیر ښه ډول څه استفاده کوي، په طبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژوره وچې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجانو وروسته اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو ډرماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی. او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو د اغزی او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی، یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوښل شوی دی. او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کوي لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظري شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه پنځه اړخیزه او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وینې دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجوده دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی او د بدن په داخلي کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر رسولو کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نر او ښځه یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دي ځینې حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګۍ چې او ځینې چې دی هغه بیا بچیان زیږوي چې چان جوړوي همدارنګه ځینې بیا چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دوی یو برخه پرېسي د هغه برخه څخه بل نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچنیو برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومېږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې یې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دوی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زنده کوي او دوی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات دي چې هغه څخه دوی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو چې دا یې طبي نوم دی بیولوژیکي نوم دی چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی او فیچ دی د پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسي بیا نسي کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني کلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دې باندې صدما واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیات اوبو د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده د سینې برخه ده او د نس برخه ده چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای د چدابر د سفالو ټراکس په نام سره یادیږي. او همدارنګ دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکښې کې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودې او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکې غورځوي، او د پاتې دینی وی لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګۍ لرو. په څلور ټولګۍ دی ویشل شوي دي، چې لومړۍ ټولګۍ چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګۍ ده، او دویمه د حشرو ټولګۍ، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګۍ ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګۍ ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي، او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو ډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، سلامونه نیکی، هیله میومنه، هیله لرم چی جوړ روغ او صحتمند بیست. شنو غلاست دولسم چولگی و دولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر لوستونو کې مو نیورون وپیژندل، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي، او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپله اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه موږ چې وویل میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې ده د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې ده ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي. ورپسې راځو د هورمونونو او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایو. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کېږي دغه کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دوی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغېزه یې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه ښه مثال چې دی هغه موږ او تاسې د انسولین دور کولی شو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو له لارې تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لېږدونکو له لارې دوی مثال د عصبي سیستم د لارې دوی وسوسول سي دغه کمی حجرې چې دی هغه بیا جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشي کېږي ازادېږي، مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغېزه لري او دوی اغېزه چې د چټکه د خولند مهاله ده چې ښه مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبادزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه هغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي ده چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه او د هورمونونو ده د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل سرعت چې وه هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ستاسو مخکې چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیاساتونه هم خپل په بر کې نیولای شي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دی هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مزاج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژن. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو عصبي لېږدونکو یا نور کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کیږي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د هغو سرسره کار لري، نورو خواو ته د دوی فکر نه اوړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود.
ورپسې راځو د دې بله ځانګړنه چې ده هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډېرې اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تیښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی شو چې هدف حجرې چې دي د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپېریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیډبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیډبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیږي دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپېریال هیموستازي ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشي کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشي کیدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش ترسره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیډبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیډبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیډبیک دی بلې مثبت فیډبیک دی. منفی فیډبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایرایډ هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په شمس سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي، په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریک کیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشی کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم وایو. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دې انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم، د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي، چې دغه کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي، د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غږېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي، چې مثال د پاراتایرایډ هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایرایډ هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایرایډ د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایرایډ عمل پروسه چې د دستر سره کیږي، چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایرایډ غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي، چې پی ټی ایچ دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کم کله چې جذب په دې کې شي زیات سي، د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیدو ته هڅوي، چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وایو په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي، چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي، د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده، د هدف حجره واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه ده، د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي، هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی میلمه
شبانه جان ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. کبه پیل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې؟
سلام علیکم پریدا جان، تاسو او د ازادي رادیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ته کوانزي پر سم سنف کې ووم، او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
د امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډېر جالب و، ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګرې مور وفات شوې وه، چې د غوت هم خفه و په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه و څه بد و، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال و، او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم، دغه فضا چې ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو، یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي، او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې، یعنی مخکې وختونو کې، اسمنه هری کی زمګ یو خپلوان چې شکل لږه څه هم ډیر کوچنی و هغه به ویل وای چې طالبانو د حکومت وو چې د ډاره په چد شي نشوي کړل هغه څه به نشوي کړل یعنی خو ما فکر نه کړی چې بیا په زهم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
لږه ورځ نه را پدې خو تر اوسه پورې دا د څلور کال تیر شول په کور ناستې څه کوي
تقریبا یو دوا درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم اوس نو فعلا کوم خاص مصرفیت خو ندارم
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولته سی وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسې واورو هم ذهنن ورته ځان آماده کړئ اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي فعلا
په واټساپ کې خبرې کوئ
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوې ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم خو دې دا چې خبره ته دوه اول نمبر ته اول نمبر سره ډیر ګرځېدم ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زم چې زه ډیر په استدانم ډیر لایق وم په بي ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وتنظیم شوي د لاسو نه ټیټه وم کله د لاسو نه پورته شوې وم ښه وم نو ګزاره مې کړله
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي
او هېڅ کله مې نه ویرېږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه هغه زما صنفۍ وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوک نه وم ښوونځي ته ګوزي کله چې زما د ملګرې زما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګرې مروان میږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګرې ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راځه ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامله وي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامله شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارېدي هغه ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شامله ولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ وه هېڅکله مې هم دې یاده نه وځي
له هغې نه وروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې څه په یوه صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه به نه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل سمت شو از بل سمت شم زما د مای ولور و سوره نمیده هغه بیا بل سمت شو کله چې بل سمت شم سوره په ما پسې جړل یعنی مو ډیر یو بل سوا بس شوی وو خو روس لغه د نه هم سمت نه تر لسم سمت پورې بیا د مروي سم یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروي سم په یو سمت کې نو یین تر لسم سمت پورې د مروي سم
تاسو دا ونه وکړه چې ډیر لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډیر لایق و چا چا ته نقل ورکول کنه
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دای مثلا زما استوره او د مروي ګروپ چوب یا په دې درې وړه کې زه لایق وم
تا بیا نقل ورکوي چاته
او ما نقل ورکو خو دا د عمل مې بیا کار نه کوي په نقل کې به ګیر شم په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول
تاسو کوم مضمون کې ډیره تکړه وای کوم مضمون وخز ده کېده
ساينس پښتو تاسو مده خوښ مزمن نو ټول مزه کې دلته چې مې چې زکه د لغار یو زی تا خره پوری مزنه شو
اوس هم پوي چې دوه دوه څوک کې
ګور دی خو څلور کې خو نور پښته نه ته نو چې زکه چې دغه زی نه مې خوښ کیږي او نه مې زده لري
شبا نه ځنه کې په دې اړه ته وایې د خونځي سربېره په کور کې چې و سیاستي و مو ولې چې اشپزین بورنګ رنګ زده کړی ده څه خه په خې څه دې زده کړی دي
پلاو منتو آشک زمات نه دیگه یعنی کزه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورت زکرل
زکه چه مکتب وقت که کچنه ایوام زه مکتب که مثلا زه پینزه کلا نام چه مکتب که چون تلسم سفا پوری کل چه اسم زه خاطره رو یاده وام ده یه دلسم زه خاطره کلا که اینو بیوام که یعنی مو چم را ایم کلا وام جاهل و پیس نپوید اما کلا کلا هم زور نمو پاک ورس هم زر مند پرت مانه مثلا چه کم خبر بوش بلا دا تیر ورزو که هم ده ملوری و خبر یاد که وی چیز می نیریگی و ورز ما آزری کور تروری و ده مکتب آزری وی ما ده مکتب که ویری و که تا آزری ده مکتب کور تا یه سی کور مو رخنی و از ده سبا پوری پده فکر کم جده آزری سرخم یوسم چی کور مو رخنی
و خیلی جالبه ده ده جورنالیزم ده فعالیتونو پاره مورتا وای چه وقت مو ده فعالیتونو پیل کرل ده شوق و علاقه ده جورنالیزم سرا ده لکم زیره غلی
کله چې مکتب کې مو زما ډېر خوښېده مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېڅ وخت نه راکولو او د دې نه ډېرې څه اورېدلم زموږ یوه صنفې وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همېشه به د صنف کومه خبره کېده سرپیلي به وای هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیس دې مکتب نه روشل ما فکر وکړم چې څه باید اتمان پر طریقه وي زه باید رسنه اطلاع شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریال ای نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړم دغه نه وروسته وروسته زه مرتب یوزم چلارم بیرون رسنه سره مې کار وکړم او یین د مود ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هر ورځ هغه خاطرې ښه دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته سکوی خبر یا ته خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وایي لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنه ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د قرې ورسنې ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
واقعا ډېره سخته وه ولې کوم مو د خبرې ته بدون دېونه چې زه د مکتب نه فارغ او میانه او مو تاسو پښتنې یو مثلا ډېره خبرې په کې راځي که چېرته یو انجلۍ رسنې ته لاړ شي پښتنو کې ډېر غټ ځای ورته جوړیږي نو لومړی مو د خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مکړي چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس لاغه چې زه رسنې ته لاړم ډېر مثلا زه چې کله رسنې ته لاړم ما ولې مو ویل چې ته د مکتب نه فارغ یې مو ویل چې نه مثلا مو ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنې ته لاړ
بې امتیازه مو بیا کار کړی ده که نه معاش مو هم اخیستی
اپاولو که خمی بینتیاز کار کرده د یوتیوب که ناسم کار کرده نو تقریبا شپگ میشته نو اغس بینتیاز وقت را ترده چه ما کرایم دیخل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایطه که سنگه منالا زکتا در سنزمانه وی چه کلتا کارم که او بیا پیسیم پسی در جیب نوار که
اینی زکاویم زما پلار دین مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ یې هم نه دي ورکړي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وو حداقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایانه اخیستي خو ما ته یې کړي چې سلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندزی بند شوی دی ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول لکه یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتن نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیان هم د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوې ما ته اته رسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنی وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول د ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم آخر دوی درته وي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم لیکي مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګرې دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تری لرم فقط دومره خبر شین مثلا چې ما تو لشی شه که بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبر شین نور زه کومه اری که نور سه لرم چیز پوی شم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبر هایم یو پکر دیر خفه ده خب بله خیلی خوشحال دل
کله دې خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکړي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید تاسو وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بل کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما چې څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و اوس ورځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا و په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشي شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکی اما داز ما یو شخصی نظر دهی خواهی یو چوک دی حضوری درس نکن نوی درس اکنو که خی درس تکری از ما حضوری درس خسته که گی
ده شایره مو مخیاده بونه وکره ده خب پروگرامونه چه تاسی ورکی کار کوا یا یوتیوب چینل تا مو چی کما محتوا برا والا ده دی محتوا موضوع سوا پا کم مسائلو تاسو دیر تمرکز کوا یعنی ساسی فعالیتونه پا کم برخه کیوا
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړون دي کول دي یو شعر به مې ویل او سلاغه څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري دا یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کول اوس مې شعر ویل اوس مې چې د خلکو خوښیدل مې ځل چې ما شعرونه خوښیدل هم داسې ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې دغه شعرونه زه ډېرې جالب خاطرې لرم خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کښې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو دپاره دی دا به تاسو ته ووایم
مهرباني اورو
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به د رب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه اف اف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته
نه یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې دې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنې کومه ستونزه نه لرم
کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي
یعنې زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کې دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي حتماً به دلته کومه ستونزه یعنې د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنې بل رقم دي
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده
یعنې زه په اولو کې نه پوهېدم یعنې ما په اولو کې فقط یعنې شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زش پارس کله نمم او زدی ډیر سنزونه خبرنم چې مثلا دلته سنزه دی په دې برخه کې دا سنزه د دلته دا خوب سم پیمانه نه یم یعنی یو څه یو څوک انسان چې خپل هیلو ته رسیدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر د کېښودي ټیټوي دی او که د پښو لاندې د کېجیګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که موږ جنازې ته را شي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي موږ یوالې په کیسه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کوردې ودان ژوندی اوسئ، شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ما زموږ په خپرونه کې وخت راکړ.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست به دست آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه ای خلاگران از کار میترسد، شهر سوار از جاده ای هموار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ای ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست به دست آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی، وای از دنیا که یار از یار میترسد،
حساس پنجه خنیاگران از تو میترسد شکوار از جاده هم دار میترسد این طبیب از دیدنی بیمار میترسد چشمه ها خوشکید و دریا خستگی را دم گیرید آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید جام ها جوشی ندارد عشق ها گوشی ندارد بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد.